لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. د هلمند د امنی قومندانۍ پر ودانۍ د څو شېبې مخکې موټر بم حملې په اړه به په همدې خپرونه کې معلومات درکړو. همداراز وبورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلی چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې یې د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات باید له افغان لوري سره شریک کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شئ، خو تر هر څه مخکې سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. او یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضايي توغندي په توغولو کې ناکامي باید د امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استول لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ول سوي چې دا حمله د یو موټر بم په واسطه شوې. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان فرید عبید ازادي راډیو ته ویل چې چاودنې پولیسو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې، خو د دقیقو ارقامو په اړه لا تر اوسه معلومات ورنه کړل. تر دا مهاله د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور معلومات زموږ په روانه خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره په ویډیو کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ لیبي خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو په ځانګړي ډول قومندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتدارۍ دته ورسوي. په دې ویډیو کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وسوې. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیس لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن سې شنبه به دواړو خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال سي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر په شپږو میاشتو کې د دې بسپنی د انتقالېدو غوښتنه کړې. د بسپنی ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومیږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.8 میلیارډ ډالر ورکړي، څو پر هغو افغان پولیسو تماش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني او یاپله، یو یورو 80 افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. بیا هم شرغلاست. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پنجاب ایالت کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبري ایجنټس ته ویل پولیسو درې پاکستانی طالبان ورسته لدی وژل چې هغوی د پولیسو پر یوې ډلې حمله وکړه. د همدار ازول چې طالبان غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حمله وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبدالله نومیده خپل ځان په خپل وواژه. په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په پیروز والا سیمه کې وسو یو تن نیول سوی هم دی. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثی اغانو پر دوو مشرانو د هغه برید مسؤلیت منلی چې د چارواک پوینا د اتو میرمنو په ګډون لشت لږه اتفش کسان پکښې ووژل سول. د امنیتي چارواک پوینا په دې موټر بم حمله کې د ویر هغه مراسم په نښه سول چې د حوثی ډلې دوو مشرانو فیصل او حامد جیاچی چې دواړه ورونه دي هم پکښې برخه لرله. عین شاهدان وایي چې له حملې وروسته حوثي وسلوالو د ښار د مرکز لارې او کوڅې بندې کړې او یوازې امبولانسونو او د بیړنیو مرستو رسوونکو موټرونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه څو د چاودنې قربانیان ولېږدوي. دا شډلې پر خپل رسمي پاڼه په خپارسیو بیان کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او د یمن په پلازمینه کې د دوی په اصطلاح د شیګانو ځاله پکښې په نښه شوه. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندۍ په توغولو کې ناکامي باید امریکایي چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرېدلو په اړه بیا غور وکړي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین پرون وویل دا فاجعه په هیڅ ډول د اړتیا چې موږ باید د توغندیو د آر ډي یو سلاچا روسي انجنونو له پیرېدلو څخه خلاص کړو نه کموي. تیر کال وروسته له دې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، امریکا د خپلو پوځي سټلایټونو د توغولو لپاره د روسیې سخت انجنونو پر اخیستو نوي محدودیتونه ولګول. د امریکا هوایي ځواکونو په دې وروستیو کې امریکایي کمپنیو ته سپارښتنه وکړه چې د راکټونو انجنونه تولید کړي او ګمان کېږي چې فضا ته تلونکي او سنیدونکي سپیس ایکس شرکت قرارداد وګټي. وړمه ورځ یو بیسپرلی سپیس ایکس توغندي چې نړیوال فضایي مرکز ته د امریکا کارګو لېږدوله د توغول پر مهال وچاودېد چې د دې توغندیو د چمتووالي په اړه یې پوښتنې رابرسېره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره وویل دیوای ازموج پالیسی د سوریه او د سوریه د خلکو پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په یوه خبري غونډه کې وویل دته ډاډ ورکړل سوی چې روسیه به د سوریه سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سو ویلي هیواد هر از عواقبو ته تیار دی. دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا غونډه جوړه شوه. د شورا په خپل خبر پاڼه کې د سوریې له پولو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. و باورې چې د هلمند ولایت پر امنیه قومندانۍ نن سهار موټر بم حمله وشوه. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. د ملي دفاع وزارت پر پاکستان غږ کړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه معلومات له خپلې پخوانۍ ژمنې سره سم له افغان پوځ سره شریک کړي. د پوهنې وزارت وایي د هیواد پر معارف د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد، کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو او لسګونه بریدونه پر ښوونځي ونه لرو.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له سوداګری میرمنې اوګۍ امیل سره آشنا شئ.
زراعت سره دومره مینه لرم زویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی نو ما به علمن زراعت لوستی وی او زده کړی وی.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورې. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د هلمند ولایت پر امنی قومندانۍ نن سهار یو موټر بم حمله وشوه. د راپورونو له مخې د حملې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی له لشکرګاه څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات د نننۍ حملې په اړه څه دي؟
تکلت به د درس مسیر د وڅخه تقریبا 15 دقیقې وړاندې د 14 بلشکرګا شهر د کوګلیکي امنیت کمانډانې په کېمو دی چې په بشاو دروازه کې چې رښنا د ریاست او د ګرات نمبرو په سیمه کې موجود لري په وڅاوه باندې را مته شوی دا او څواکو ورځ دمره پات کړی چې عمله موټر بم معاملہ دا او د کمانډانې تر څاور پر سر کې ده چې د امنیت کمانډانې د متواتی د خپل مسؤل په دې باندې خبره پولیسو او ملکی تکان ته د مرکشو بل اوښته ده پکې خو د کرګاسر د ایمرجنسی خپل یو سرچینه وایي چې تر دې دمه دلته تلویر ستنه چې دوه پکې پولیسي نو ټول ملکی تکان دی راوړل شوی چې تکان ته د لیدل کیږي چې دنشمیر په نوټه تقریبا دی عمله ډیر زوره ورغه او د دې ورنۍ چې پکړی دي دا څنګه مول کیږي چې دا امبیر سره ترکان څو نو کتانو چې په سپوکو درنو وسو سندال و موجود و خو د څنګه د برابرۍ دور باندې یو څه شي شته دې چې نه څه پروت او ول کیږي دوه نو د خپل درنو وسو سره چې راکټي نو دا شان خپل ګلګل دي وای چې وټ څه دلا او خلاص موټر ته چې راغلی و البته د ځان ما د موټر په ځان کې دبل موټر کې هغه موټر ته ورماچو او درسره په کوڅه کې ورسره
بله دای صاحب د شفا روغتون چارواکي څه وایي چې دغه ناروغان چې شفاخانه ته ورسول شوی دي ځینې وخت دا سوي چې ځینې حمله تلف زخمیان زیات وي مګر اکثرا برسرن ټپیان وي نو د دې حمله ټپیان وضعیت نازک دی او که سطحي برسرن ټپیان شوی
تکل چې په اکثره کسان دي چې په کورون کې وو او دا عمله په کورون په منځ کې چې چې نه کومندانې ته نږدې کورون دي په منځ کې په نه کومندانې تر څو راځي او ول کې اکثره چې د ماشمان دی او د بیرو یې ته په نوښت کې دي دا کې کورون په منځ کې د دې پرچې کورون دي او یا په دې د لټې وو د بری وو او نو شان راوړي دي دي ډیر چې دي نه دي نو دا هغه کسان چې په دې عمل کې وځي چې تر اوسه لا د کیسه شهرام نه در فکر چینو نه او نه د فکر چینو ری معلومه نه ده دقیقه نه چې اوس څنګه کسان ځي
دای صاحب یو ورستې پښتنه په خواتر دې کله چې طالبانو دا ډول موټر بم حمله کړي ورپسې بیا پیاده کسان د دوی ننوتلې دي او پر خپل اهداف باندې حملو ته دوام ورکړی او د مرګ تر شیبه پورې جنگیدلې دي دا چې نن د اوازو یا د راپورونو لمخه تښتیدلې فکر کوي چې حتمان به طالبان وي او کېدای شي چې بل کومه ډله وي
او ته د دې بریټ کای چې په غوړه کې شي او دا ویلوم ګراند ایکستریم وای چې عمله په تار خواته وي خو اینه شایدان وهات د کورن په سدون کوم صدا خبره وکړه چې د خپل شروع ولې د دین کسان د دوه څخه تر دوه پر داس شمیر کسان د موټر په استعمال کې وشتل د دروسته داخل تر کوم ځای ته ونه ونه در او موټر ته ور وچې مې د څارکو کې وښته
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال وچه ل لشکرګه خار څخه د هلمند امنیه پر قومندانې د نننې موټر بم حمله په اړه معلومات راکول په دې حمله کې د روختون د چارواکو په وینا تر څلويختو پورې کسان ټپیان روختون ته ورول شوی خو د تلفاتو دقیقه شمیره د مړو او ټپیانو دقیقه شمیره تر اوسه پورې نه ده معلومه د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه اوري په دې اړه به تاسو ته حتما معلومات درکړو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیله مندي چې پاکستان به پر خپل هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې کړي وي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سخت دریزو جنگیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه پاکستان باید د افغانستان له دفاع وزارت سره معلومات شریک کړي د ملي دفاع وزارت وایي مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند دولت وزیر د ازادي رادیو خبريال ته د یوې پښتني په جواب کې وویل چې د پاکستان افغانستان او قاتم لاټر د قواو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولیس سره نږدې د سخت دریځ پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. د ویل
اگر ما از خطی طرف عملیات میکنیم
که موږ د پولیس دی خو د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو له پاکستان سره په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنا دا ده چې که موږ عملیات کوو او مخالفین تر پوله تیریږي هغوی یې مخه نیسي، او که هغوی عملیات کوي او مخالفین دې خواته را اوړي موږ یې مخه نیسو.
یا اسخط و طرف و یا در خاک افغانستان.
په همدې حال کې د راپور له مخې د پاکستان پوځ په راتلونکو څو اونیو کې د سخت دریځو پر وړاندې د اخري عملیاتو په خاطر تیاری نیسي. د پاکستان پوځ وایي په جون میاشت کې د ضرب عزب عملیاتو له پیل راهیسې 2500 سخت دریځ وژلي او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې له منځه وړي دي. قبایلي مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پوځ دا عملیات نه دي پیل سوي چې سخت دریځ هر ورځ په ډله ییزه توګه تر پوله د افغانستان په خاوره ننوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپلو نظامی عملیاتو له پیله افغانستان ته خبر نه ورکړي او له همدې کبله ګڼ شمیر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنگیالي په افغانستان کې ناامني رامنځته کوي او بیره خپروي.
بنان فیصله شو
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته یې په حق لووایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هیله ده چې پاکستان هم ورباندې عمل وکړي.
امید است چې پاکستان هم عمل وکړي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسې خبري اجانس ته ویلي له دې مخکې چې مځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخري ځل لپاره هوایي بمباري پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستيال ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي پاکستان باید د افغانستان پاکستان او ناټو له درې اړخیزې غونډه کې له خپلې ژمنې سره سم د پوځي عملیاتو په اړه د افغانستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو په اړه معلومات له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی جهادي قمندان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنه کوي. د پروان د بایان په سیمه کې د یو پخوانی قمندان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوي چې دې قمندان د دولت پر وسلوالو مخالفینو وسله پلورله. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټنو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا یو شمېر مظاهره چانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهره چانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویاند فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شوه چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حملې په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوګ نسیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لویه لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه کوي او وایي چې اوسمهال مخالفینو د سرپل ولایت د دوو ولسوالیو په سلو کې نوي سیمې تر ولکې لاندې راوستي. د سرپل اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې نسبت پخوا ته د دولت ضد وسلوالو مخالفینو فعالیت او تحرکات زیات شوي او د مخالفینو له د مرګونو حملو تر سره کېدو د ملکي تلفاتو سطح په دې ولایت کې لوړه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي او وایي چې نسبت پخوا ته اوس مهال د دولت د مخالفو وسلوالو حملې په دې ولایت کې په کراتو زیاتې شوې دي. دا کسان وایي چې په سرپل ولایت کې تر ټولو لوړ تهدید سره مخې سیمې د شیرمها ساحات دي چې سرپل مرکز سره په 2 کیلومتره کې موقعیت لري او هلته اکثرا د مخدره توکو قاچاق او کرکیله هم تر سره کیږي. د سرپل ولایت اوسیدونکو وایي چې په خوا به د دولت مخالف وسلوالو فعالیت یوازې د کوهستانات ولسوالۍ ته مربوط و، خو اوس مهال د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم ناامني هم د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې زیاته شوې ده او له دې سره چې مخالفین د کوهستانات ولسوالۍ په خپلواک لري، تر څنګ په تازګۍ سره د سوز مقالې ولسوالۍ نوي سلنه ساعت هم تر خپل تصرف لاندې راوستې دي. په دې ولایت کې اوسیدونکو شکایت کوي چې مخالفین یې کله ناکله پر سیمو حمله کوي چې د امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ترمنځ په وسلواله خوډب کې ملکی کسان قرباني کیږي. دوی ادعا کوي چې د دولت مخالف وسلوالو ترمنځ بهرني جنگلي هم لیدل کیږي چې اکثرا له ازبکستان او تاجکستان څخه راغلي او په سرپل کې وسلواله جګړه کوي. د سرپل یو اوسیدونکو په اړه خپل شکایت داسې بیان کړ: ډېری په هغه سیمو کې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وي بهرني جنگلي لیدل شوي دي. اکثرا دوی دقیق نه دي تشخیص شوي، خو پکې ډېری ازبکستاني جنگلي تر سترګو شوي دي او هغلته فعالیت کوي. د سرپل ولایت د امنیه قماندان د محمد اسف جبرخیل په قول داسې راپورونه خبره شوي چې د سرپل د امنیه قماندان په دې ولایت کې د موجوده نامنیو تر شا د ولایتي شورا د وکیلانو لاس لرل تایید کړی دي. هڅه مو وکړه چې د یاد موضوع په اړه د سرپل ولایت د امنیه قماندان محمد اسف جبرخیل نظر هم لزان سره ولرو، خو د راپور تر چمتو کېدو زموږ مقررو هڅو ته مثبت جواب ونه ویل شو. لا بل لوري د سرپل ولایت د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د موجوده نامنیو په اړه اندېښمن ښکاري او ولایت یې هم د امنیه ټینګښت په برخه کې د دولت او امنیتي ارګانونو بې توجهي بولي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسدالله خورم د امنیه قوماندانۍ ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي که په موقع سره امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته نشي، نو ډېر ژر به د سرپل مرکز د مخالفینو تر ولکې لاندې راشي. د کوهستانات ولسوالۍ وضعیت ښه نه دی، ناامني پکې موجوده ده. د هوایي طریقه اکمل کیږي، خلک تګ راتګ نشي کولای، حتی قومي مشران او د شیرمها سیمې چې خپل مرکز ته مربوط سیمې دي پکې ناامني موجوده ده او مخالفین هم په پراخه پیمانه فعالیت لري. په داسې حال کې د سرپل ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د بدامنۍ په اړه اندېښمن دي چې کله ناکله په سرپل کې موجوده مخالفین د دې ولایت پر ګاونډي ولایتونو باندې هم وسلوالې حملې ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې لا هم شاوخوا 1500 ښوونځي بندي او په دې وروستیو کې د ښوونځیو او زده کوونکو په وړاندې ستونزې زیاتې شوي. ملګري ملتونه وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو بریدونه زیات شوي دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې پر ښوونځیو د بریدونو د زیاتېدو په وړاندې اندېښنه ښیي چې له ننګرهار څخه په ورکړی شویو راپورونو کې ویل شوي چې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې یا داعش پلویانو د دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې نجونو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته لاړې نه شي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس او ویاند کبیر حق بل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله پر ښوونځیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو، او داسې وخت به یا داسې کال به ډېر کم وي چې موږ د پکې لسګونه بریدونه پر ښوونځیو ونه لرو. نسبت تیرو کلونو ته تلفات د معارف پر زده کوونکو او پر ښوونکو بریدونه د تیر په پرتله ډیر شوی دي او اندېښنې لا هم ډیرې کړي.
په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي چې پر ښوونځیو سیستماتیکو او پر لپسې حملو په افغانستان کې په زرګونو ماشومان له زده کړو محروم کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې له زده کړو د افغان زده کوونکو د بې برخې کولو په هدف 133 پیښې ثبت شوي. په دغو پیښو کې چې له زده کړو څخه د افغان ماشومانو د بې برخې کولو په هدف شوي، په ښوونځیو کې د بمونو او چاودیدونکو موادو ځای پر ځای کېدل، پر ښوونځیو ښوونکو او د ښوونځیو پر ملازمانو او پر نجونو زده کوونکو حملې شامل دي. ملګری ملتونه باور لري چې د ناامنۍ له کبله د افغانستان 4 ښوونځي بند شوي دي او اټکل کېږي چې 15,000 زده کوونکي به د دغو ښوونځیو د بندېدو له کبله له زده کړو پاتې شوي وي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی حقمل د ښوونځیو د بندېدو له کبله له درسه د محرومو شویو زده کوونکو شمېر زیات شي.
په ټوله کې زموږ له 2-3 میلیونه پورې زده کوونکي له ښوونځیو بهر دي. همدغه 1500 شاوخوا ښوونځي چې زموږ تړلي دي، دوی هم تر 1500 ډېر کسان له ښوونځیو محروم کړي دي.
بند ښوونځي په هغو سیمو کې دي چې طالبان پکې زیات فعالیت لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
در شبه از مغغغ لازادی رادیو آوری، ازادی رادیو ده سحر لود مزدگر تر اوخ پریگی. د کونړ ولایت د مرکز اسداباد اوسیدونکي د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي هغه کمه برېښنا چې شته هم د غیر عادلانه ویش له کبله په نشت شمار ده. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې چې د اوبو د بندونو لپاره پریمانه سرچینې لري، د برېښنا ستونزې په یو تفصیلي راپور کې څېړلې.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي، خو تر اوسه ترې یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې. دوی ټول په ګرمۍ او تورتم کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دوی وایي ګرمۍ د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي او په دې ګرم هوا کې د برېښنا د نه موجودیت له امله یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي په ناروغي او اخته شوی دی.
انو ملنګ دی او د کونړ مرکز اوسیدونکو یم. بس نو دلته خو برق به خښتنه او اتدا چې نږدې په سلومیتری کې د فابریکې سره نږدې برق نشته دی او ډیره سخته ګرمي ده. ما شومان دی، بوډاګان دی او داسې روجر لري، ډیره سخته روجر ده او دا روجر د بغیر د برق نه او داسې نه تیریږي. از موږ دا خواهش ته چارواکو نه چې از موږ برق جوړ کی او تر ډیر زیات مشکلات موږ لرو. کوبه نه خو خیر دی، برق دی نه وي چې وبشتره او ډیر زیات دی او خو په غرضات ریږي. از موږ برق نشته دی نو دا ډیره کمزوري ده زمونږه.
زمونږ خالد دم کړی اوسیدونکو په برق ډیر مشکلات شته دی او دا اوس خو روجم د تاسو تم پته ده او دلته ماشومان سپینګې ټول د مشکلات سره مخ دي او د فابریکې لمکان نه کلم ګورزو کار پې کوي، کله لین نه لوتړي کله ونه تړي او مشکلات سره مخ یو.
زمونږ امین دی دا حق حلال روجه د ورور برق مشته دی او د برق دوه مشکلات دي چې واړه ټول د ګرمۍ نه مړ شو او سولر ګرانی دی مونږه د اخیستلو وس نه لرو.
خلک وای په ولایت کې د برېښنا د زړې فابریکې د بیرغولو په نوم د اوبو او برېښنا وزارت له بهرنیانو په میلیونونو ډالر واخستل. د یاد وزارت پخوانی وزیر اسماعیل خان د همدې لپاره یو اوکرایني ساختماني شرکت سره قرارداد کړی و. د شرکت کارکونکو یو څه ګډوډ وسایل راوړل چې اوس د فابریکې مخې ته پراته دي او خپلې پخې سپکې کړې. نه یې ولایت پوښتنه وکړه او نه هم وزارت چې یاد شرکت ولی نه بشپړه شوې پروژه پریښوده.
مریض زین دینې ولې ما قزور مراز لري تراوی دي ما غبرق دی چې کم مخه ته او ما غړې نه موګانی دي یا تعداد زمونږ دیواز دو.
دوی وای باید نوې حکومت د اوبو برېښنا له پخواني وزیر اسماعیل خان پوښتنه وکړي چې ولې داسې چا سره قرارداد کړي چې اوس تښتېدلې او کارونه یې په نمای کې پریښې دي. د کونړ مرکز اوسیدونکي وایي فابریکه چې کومه برېښنا تولیدوي هغه هم زورواکو په خپل منځ کې ویشلې او غریبانان ترې بې برخې دي.
نو دا خو صاحب داسې ده چې دغه ځینې خلک د زورواکي دي او چارواکي دي هغه ډایرکټ هغه برقونه تیر کړي دي او د عوام په قصه کې نه دي. یو ډېر مو خرابه ده. زه چې روغه ده بس هغه د مشرانو او حضرات برقونه تیر کړي دي چارواکو بس هغه درځي او نور غریبانان در په در مندي خلق پاخه شو د گرمی نه او دغه حق لار روزه کې ماشومان تبا و برباد شو خلق مریضان لري نور دغه لري او د گرمی سم خامخې تاسو خپل نه سه
او کم چې زور واکې دی هغه او تسلی رشاته برخه می او
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته ویل د غواړي چې مرکزی حکومت سره د اوکرایني شرکت خبره شریک کړي څو هغه پیدا او د فابریکې د ترمیم چارې به پیل کړي. هغه وایي دې ته هم شکایتونه رسیدلي چې برېښنا په غیر عادلانه ډول ویشل شوې ده. پریکړه کړې چې برېښنا د فابریکې د توان په اندازه خاریانو ته په مساوي ډول ورسوي
او موجود څنګه ماشینونه استهلاک شوي دي، تولید برق کم دی، تقریبا 3-3.5 کیلو وات تر رسیدلای دی چې دا په هیڅ شکل باندې تکاپو دي د ښار او د کوشش کوي دغه ماشینو استهلاک مسله ده چې دا په دې کې کوشش وشي ترمیم شي جوړ شي او په دومره خدمه کې کومه به توزیع د برق به عدالتي شوي وي بعضو خلکو ته دی امتیاز یا د مختلف دلایل باندې مستقل د برق لري نه ورکړل شوی یا برق دوامدار وي هغه بیر طاقت شي او عدالت په نظر کې ونی شي علاوه خلکو ته برق توزیع شي.
په اسداباد کې د برېښنا وسنۍ فابریکه د سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال د دې لپاره جوړه شوې و چې په سور تاکید پلان شوی بند په چارو کې ترې ګټه واخیستل شي.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د خبرونه دوهم نیمای ته راورسیدو لس بجې او دیرش دقیقې دي. د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت امنیه قمندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. د دې ولایت د ایمرجنسی روغتون مسولین ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 40 ټپیان وړل شوي چې دوه پولیس دي. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینې سنا کې د حوثیانو پر دوو مشرانو د هغه برید مسؤلیت منلی چې د چارواکو په وینا د اتو میرمنو په ګډون لږ لږ 28 کسان پکښې ووژل شول. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندۍ په توغولو کې ناکامي باید امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د فوجي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره لازم اقدام وکړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې نسیم شفق ته غوږ شئ چې د کابل ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د روانو ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو او ګواښونو مطالب او تبصرې خپرې کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډیره خرابه شوې او طالبان هڅه کوي چې په دې هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي. په مطلب کې د خلیج ټایمز په حواله لیکل شوی چې طالبان د خپلو هغو قمندانانو تر سخت فشار لاندې دي چې داعش ځان ته جذب کړي یا یې جذبوي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د جاپاني خپرونې ډیپلومات له قوله لیکلي چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان قانونو ته سترګې نیولي. ویسا خپله سرمقاله هم د ازادي راډیو د یو مطلب په استناد غیر مسؤول وسلوال پر داعش بدلیدونکی خطر تر نامه لاندې لیکلې ده. چراغ خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې پوښتنه پیل کړي چې د هیواد د بې ثباتۍ پړه د چا پر غاړه ده. لیکوال دا یو مصیبت بللی چې هیڅوک هم ځان د هیواد د ناامنۍ او بد وضعیت مسؤل نه ګڼي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان چارواکي د دې پر ځای چې ولس ته د امنیتي وضعیت د ښه کولو ډاډ ورکړي هغوی ته د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرداری ورکوي. د چراغ سرمخله لیکونکي په ملي وحدت حکومت کې ستونزې او ناخوالې ډېرې بللي او وایي چې هیواد د تنفیزي صلاحیت له خلا یا تشې سره مخامخ دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې امنیتي ستونزو ته په اشاره ویلي چې کورني امنیتي ځواکونه د هر راز یرغل د ځپلو لپاره چمتو دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي شوي او همدا اوس په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو بوخت دي. لیکوال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي ډلې یا داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره کړې او د امنیتي مسؤولانو له قولې لیکلي چې د عملیات به د داعش تر ځپل کېدو پورې دوام وکړي.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 کال ډول ډول آوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څه ورخطا دي؟
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هېڅ هیله دلته نه پوره کېږي.
په افغانستان کې ناامني ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپله د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر جوړې وضعیت همداسې مخکې لاړ شي، باید نور ځان وباسو.
آیا له خپل وطن څخه تیښته مشکل حلولی شي دوستانو؟
یعنی د کور غلطه یو غمرسته پریږدو، دا خو نورم در بدر کې
شل اړه ده چې ټوله پر یو ځای سره ودرېږي،
ځکه تر څو به خارج وي. موږ چې خارج ته لاړ شو هم قدر نه لرو.
د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې ده. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو له ځان سره یو لړ ستونزې او ښېګڼې لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد د پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، په دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځئ واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زما نوم لیما ده، د سلورم ټولګي محصله یم. نه، زه اوسني حالت د افغانستان هیڅ راځي نه یم. که ماته زمینه مساعده شي، ځکه غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه سار چې راووزم بېرته، د دې په امید نه یم چې زه به بېرته کوره پورې صحیح ژوندی ورسېږم که نه.
عزت لیما د کابل پوهنتون مننه. د افغانستان وضعیت چې ډېر خراب حالت کې دی، او اول کابینه اعلان کېدله چې افغانستان وضعیت ډېر خراب شه، او بل چې دی په افغانستان کې ناامني ده زیاته شوې ده، اقتصادي ستونزې هم راغلي دي او کورونه نشته چې ځوانان لاړ شي خپل کورونه کړه. اوس ډېر محصلین دي چې فارغ شوي دي، تر اوسه پورې هېڅ وظیفه ورته نشته دی. که په افغانستان کې نهسه وضعیت او زه مجبور یم چې خپله د کشور څخه لاړ شم بل کشور ته.
علي میمه، د افغانستان اوسنی حالت ډېر زیات خراب ده. په افغانستان کې متاسفانه نه اقتصاد شته او نه امنیت شته، او هر ورځ لسګونه ځوانان مړ کېږي. هسه داسې ځای به پاتې نه وي چېرته کوم مرګژوبلی ونه شي، حتی تر پوهنتونه پورې راغلل انتحاري داشه. ډېر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې، ډېر خراب وضعیت ده. زما په نظر جوړې وضعیت همداسې مخکې لاړ شي، باید نور ځان وباسو.
څه وایي چې ژوند په امید خوړل کېږي؟ نورو خبرونه وړاندې به همزولو د دغو امیدواره ځوانانو نظرونه هم واورو.
می ګل ندی، تخلص پزلی د میدان وردګو ولای جلیز ولسواله. ولا زه خو د ورځمن په صفات باندې ډیر هیله من یم چې ان شاء الله په افغانستان کې به امنیت کېږي. همدغه ځوانه طبقه رسې یو بل تلاس به ورکو او دولت به پرمختګ کوي.
نوم می عبدالمالک عمران دی، محصل یم. ولایت می هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. ملګری هم همداسې بیل بیل نظرونه لري. ځینې وایي افغانستان جوړېدو په حالت کې دی، ځینې وایي وینا داعش راغلی دی، طالبان دی، نور داسې ډلې او ټپلې دي چې همدلته بیا امنی جوړېږي. خو هم ناهیلی نه یم، بیا هم امید لرم چې زموږ هیواد به جوړېږي.
زما نوم تاج الدین همت دی، پکتیکا ولایت یم. امنیت په افغانستان کې ډېر راغسوی ده، خراب شوی ده، خو دغه اصلاح ډېره چې خدای پاک مهربان بانه ده. دما خپل نظر دغه چې هر څومره موږ کړی دلی یو، خو بیا هم دې ته امید لرو چې ان شاء الله راحت به نصیب نشي.
زړګي سره بس دې یار شکنه، زه دې غم جن وطن په خړو دښتو، زه
دو
محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلون کی تا خوشبینه دی. دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګڼ ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواد بهر تلل خو هیڅ ونه شول.
زه هیڅ کله نه امید نه یم د دولت څخه، ځکه موږ تیر کلونو ته سړی پامو کې هیڅ ونه شول. هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې وو چې داسې په 2014 کال څخه وروسته به وطن دی او بد حالت بحران ته ولاړ شي، هیڅ مره نه شول. یا اوس وایي مثلا کنه نه، هیڅ کله داسې نه کیږي. زه مطمئن یم چې دا اسې داسې کیسه به شي لکه تیره کیسه چې وا
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېده. نو مازیګر مخه په کوڅه کې روانم، یو وړان جلی راغله، وای خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2014 کال دی. هغه دومره وړه ماشوم و چې دوی ډوډۍ په لاس کې نیولې روانه. نو دا څه خبره 2014 چې یاد تیر شو ولا 2015 دی په افغانستان کوم چې راغلی دا د امید وړه ماشومانه د ذهنونه خراب کړي. او بل دا اوازې چې د افغانستان رنګي افغانستان مسکوت وکړه، د اوس مخالفین کې ډېر شوي دي، هیڅ وخت به افغانستان مسکوت نه کړه. په خپل وړه ماشومان ته داسې ذهن ورکړو چې هغه د راتلونکي پر امیدواره شي، دغه زړه مات نه شي.
دوستانو د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینې مافیایي ډلې د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ورباندې ونه کړي. دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخواني وروسته پاتې خلک نه دي.
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي بانډونه د دې کوشش کوي چې په ملتونو او ملتونو کې ویرې خپرې کړي او په هیوادونو کې ویرې خپرې کړي چې تر څو خلک دې ته اړ سي یا جنګ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي. په عمومي توګه به حالات به مړي به وي، دا وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي، مګر دا چې سیستم به په بشپړ توګه د منځه دا یو محاله خبره ده، ځکه زموږ خلک لوستي شوي دي، زموږ په سل کې 80% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو. زما په فکر تېښته د بحران څخه د وتلو لار نه ده، ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي، یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږي. دا یې لار نه ده چې دوی وتښتي دي او په تیت په پراګنده توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چټیات وای. شلاره دا چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه واخلي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. قاچاقي لارو دوستانو د افغان ځوانانو تاګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده. څه موده مخکې یو ځوان چې دلته ښه دنده لرله، خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت. افغانستان کې اجل نه و، خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه. دی ژوندی پاتې شو، خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل. د کابل پوهنتون یو محصل ګل نبی د خپل یو ملګري کیسه کوي دوستان، او وایي چې خارجي هیوادونو کې مڅوک پر پاچاهي نه کینوي.
زما ملګری خو په 12 ټولګي کې شو، نو لاړه لندن ته ولاړه، بیا څه کله وسره سره نه سي. نو بیا د کیسه کې واه هغه کښته سي دوه بیا نفر کې مړس و. زه دغه جملې څخه دوه نفر پاتې یو هم ده پاتې یو بل ملګری فوتې و. نو کیسې کې سړی ته بيخي زړه ور ولي. نه دي کیسه خو موږ داسې درس اخیسته د سبا د موږ هیڅ کله خارج ته ځخ خنه کو، ځکه تر څو به خارج وي موږ چې خارج ته لاړ سم هاتم قدر نه لرو. دغه خدا خپل هوا د خطر خو لرو کې څو خنه راته وسې چیر ته ځو څه کوي. بل افغانستان هلته ډیر کړه وسره مخ کې سړی پښتو کې مزل د ویډیو لغ لري خرازي. نو اکثر ځوانان سي دي سکل ورته د خارج نو مرتبه واخلي، نو دی ډیر خوشاله کیږي. وایي خارج خو خارج د نظر باندې جوړي به سکل حالت لرسي به زمينه د سنوي دوی په یو نتلي دوه خاطه بل شي. والا خپل خو هیڅ د فکر نه کوم چې زه به خارج ته لرسم، اگر که څونه وطن کې سختي رسي زکه هم د ځوانان به سو ان شاء الله سو وطن ته به مخته ورکو. کچته موږ د ځوان طبقه سه محصلین یا سو یا ځکون کې د مکتب استو خپل وطن فریګ دو نور سره بګلې.
دوستانو غرڅنه ساهو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل ده. هغه خپل یو ملګری یادوي او وایي چې موږ د خپل وطن قرضدار یو او چې قرض مخلاص نوي باید هیڅ چیرې لاړ نشو.
وسره فیران کانادا کې دي کله خپل خیمانه کې خپل وطن خوږوي، خو بیا چې نظام ته ګوري حالات ته ګوري بیا وای چې نه خمو کړل او خوشاله دي. د زړه درد دا و چې کینځه وطن کوم زه به اوس یو ډاکټر وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرد یم. د زړه درد دغه و شخصا یو مسله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه وطن پرېږدم. د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته دا کوم که
دانه کم نو دی او بے سواد ځوان جلی هلک ته بچی هلی چې مونږه مکتب پانتون مصارف ټول وطن په غاړه دی خو باید حق ادا شي خو چا دانه سی امانت دی امانت کې خیانت خو د مسلمان په شان کې نه ده
زیرے دس پلو زما کور د خوشالو زما دا وطن
مور چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي وطن زموږ مور ده همزولو دا خبره لیوال افغان کوي او یو بل ځوان مجیب رحمان هم وایي چې ککور ته غل او یا مرض راشي نو څوک کور نه ور پرېږدي بلکې مقابله ورسره کوي
نه هیڅکله نه وطن ولې پرېږدم زموږ وطن د مور حیثیت لري وطن مې مور د وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا وطن مې زه د وطن نه ولې پرېږدم وطن موږ باید دلته پاتې پات شو د مور صداوي په دې حالت کې وطن پرېږدم مطلب دا چې مور مې پرېښودلې
زه مثال درکم د وطن چې دی د کور حیثیت نو که دیمو که پا کور که یو پسات یا یو غل یا یو مرز داخل شد دیگو پران دی مقابله و دیگو دی ما باید نورل پکار دی نه دا چه موگ دی خپل کور نوات تیختو یعنی دا کور رو غلط یا یو مرز تپریگدو دا خوی نورم در بدر کیوی دوم را کارم چکره وز دا غلط تپریگدو یا یو مرز تپریگدو هم تیوات تیختو ما نظر داده چې ځوانان او خپل خلک بعد د وسنی بد وضعیت په وړاندې مقابله وکړه او د دوی څخه موږ په خپل ځان رو باسو نه دي تښتیل یار غوړه کو تښته هیڅ کله موږ د باپت نه نش خلاصولای پیدا د دوی هواد پاره د دوی خاورې د ساتل او د دوی مرز د ورکېدل لپاره نه دي د دوی لپاره چې موږ دلته پیدا مرز چې پیدا شو موږ به تښتو کوم مرز نیو دلته بوسو
په پای کې به ملګرو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد امیر خان امیری خبرې واورو چې وایي هیڅ هیواد چاته نور وګړو نه دی آباد کړی بلکې د هغه هیواد اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ورکړی همکاري سره کړی او خپلې ستونزې په خپله له منځه وړي دي ښاغلی امیری زیاتوي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند به ویژه کشورهای جهان سوم
د نړۍ اکثر هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه ناراضي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي له نورو څه ګیله سمه ده چې ناامني او بیکاري ده خو تېښته د حل لار نه ده هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې زحمت یې ایستلی ناامیده شوي نه دي ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی نو که د بل چا په تمه اوسو دا هسې یو خیال دی
مګر ما منتظر دیګه باشیم یک خیال
جاوید امیر خیل په همدې سندرې نننې تاندې څنګهران غاړو دغه خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ پته دا facebook.com/tandesangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rfrl.org تر بیا مو الله ملش
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو روان خبرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دا چې د همدې کارونو له برکته غنو کلیوالو میرمنو ته د کار زمينه برابر شوی دا. زه مسوده نیازیم خو په سر کې له وګمی رشیدینا د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه اورو.
د لوګر ولایت شوروي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکې برکه او څرخ ولسوالیو کې د نامعلوم کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 1,33,000 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15,000 نجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع په کلکه ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په دې اړه کومه مانعات نه وکړه. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقونو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. د دغه دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پېښې ثبت شوي چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوي دي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نا عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوی دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوګي امیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلې اوګي امیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې یې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیو جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګي امیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه یې دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجیستر کړ پایسا کې، هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوانو، هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. دغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده، ټول چارې ما تر سره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسری یا قوریه مونږ تربیه کړه چې هغه هم په مارکیټه پوره سو. همداسې گرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډېره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روګ دیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وای، نو ما به علمن زراعت لوستې وی او زده کړې وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم، تجارت چې کوم، په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کېږي، نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو دپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګي امیل وایي د دې کوپراتیو له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمينه ورته برابره شوه چې دوی له کلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي.
او ما وکولای شو چې دوی د پاره چې یو انقلاب و د دوی په ژوند کې، دوی هغه کلی نه چې څلور دیواله و او کروندې کې چې دوی اوګه په اوګه خپل نارینه و سره کار کو، او دوی لاړل خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره شریکو، یعنی هغوی د پاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره شریکي، او هغوی دوی دپاره پوهاوی ورکوي او هغوی دپاره یو څه امکانات و لکه رادیو چې تاسو همیشه واوري د کرنې خبرونه او هم دوی وګرځول په دغه نوې تحقیقات چې د نور هیوادونو نباتات هلته روزل شوي دي او نتیجه یې ورکړې دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناشنا و، دوی دپاره ډېر زیات جالب و. مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومی چې دوی نسلګیری کوو او دوی پیوندول، نوي نباتات ورته ډېر جالب و او په آخره کې ډېرې ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره یې توفې ورکړې او صرف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وای کله بچی دی میرمنو ته اصلاح شوی تخمونه ورکول، هغوی به ځان ته ترکاری یا باغچه کرلې، نو ډېرې به خوشحاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینه و سره اوګه په اوګه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوی تخمونه یا باغچه های خانگی دی دوی په کورونو کې چاري او هغه تازه ترکاری، هغه تخمونه اصلاح شوی، هغه خارجي تخمونه چې هیڅ ځای کېږي نه، په ځمکه دوی هغه کوو ګلان همدسي. یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل، دوی یو بل ته خپل افکار شریکول، خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې و. د دوی زړه به هم ډېر خوشحالېد ځکه دوی لپاره په ژوند کې یو بل فضا ایجاد شي. دوی د احساس د دې کو چې ولا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوګه په اوګه په تولید کې، په لاسته راوړنې کې، امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوکی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي.
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده، په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي او موږ په چین کې د کمپانیو سره خبرې کړې د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړې دي چې فابریکه سره رقم هغه کې، او داسې کمپانیان سره هم خبرې کړې دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا 80% ښځینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف می دا ده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري او موږ وکړ شي دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلی وګی همدارنګه په پغمان کې د یو میله ځای د جوړولو نیت هم لري، خواړي ماشومان او کورنیو ته یو تفریحګاه جوړ کړي چې کارونه یې څناڅه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي، ټول غصب شوي دي. دا هم د دغسې یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی. د دې حصار او د دې احاطه د تیږو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ورباندې ولګولې، کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړم، لیک زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی، هیڅ ما آثار نه دی پاتې. که چیرې دا آبدي تاریخي، زه به همغه نقشه ترسره کړم او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي، مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي، او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکارو جوړې کړو. نو یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي چې دا ختم شي دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډیرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که ښځې تعلیم ونه لري، که په دې کې ښځې وغواړي کار وکړي، ته باور وکړه چې کله دوی په تولید کې سهم اخلي او یو لاسته راوړنه لري چې هغه د پام وړ وي. صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي، هغه خویندو لاس نیوی وکړي چې هغوی محرومې دي. هر څوک، هره خور چې لږ امکانات هم ولري، هغه کولای شي چې ډېر لوړ پوړیو ته ورسیږي. که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسېدای شي. او حضرت بی بی خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو طبعاً راکړه ورکړه د په ټولنه کې د نارینهو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی. دوی کولای شي دی په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عاداتو مطابق کولای شي چې حلال روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نه شي کولای، هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي چې بی ځایه خبرې او د هغه پاکونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډیره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یو ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي.
شاعري لویه مرتبه ده، هغه ته رسیدل خو ډیر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې باوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو، خو دا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پې تړلی دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پېژندلی دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته.
کشپا کرده نشی او خپل توری پخی زمون لکلی زنی طول نکری المر بزما تر کوتی چنگ راشی. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خپرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله ستارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. ساعت